سلامونه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه سفیول استان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل به په لنډو خبرونو وکړو د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښمن دي چې له مخې د ملي او نړیوالو نا دولتی معسو خزینه کارکونکو کې لګاره راګرځول شوی د متحده ایالاتو استرالیا کاناډا ډنمارک فرانسې جرمنی ایتالیا جاپان ناروې سویټزرلند هالند او برتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي پلاوي په دې ګډه اعلامیه کې جنن خبره شوې راغلی د طالبانو په دې کار سره د میلیونو هغو افغانانو ژوند د خطر سره مخ شوی چې ژوند یې په بشري مرستو پورې تړلی د طالبانو حکومت د دسمبر په 24مه په نادولتي مؤسسو کې د خزینه کارکونکو په کار بندیز اعلان کړی او ویل ټولې مؤسسې باید دا پریکړه ومني کنه د فعالیت جواز به لاغو شي د طالبانو له لوري په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله یونیسف یا د ماشومانو وجهي صندوق سره لنن په کندهار او ولسوالیو کې د خپلو 1500 یو محلي ټولګیو فعالیت بند کړ د دغه محلي ټولګیو په بندیدو سره شاوخوا 5000 نجونې او هلکان د لومړنۍ زده کړو څخه محروميږي د دې محلي ټولګیو ښوونکو او زده کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یو خواشینونکې پریکړه بللې ده د تیر شپې د سختي واورې له امله د غور ولایت ټول لارې د ترافیکو په مخ تړل شوې د غور سیمه ایز ترانسپورتي چارواکي وایي تیر شپه د غور هرات غور کابل لوی لارې او له فیروزکو ښار سره د غور ولایت د نه ولسوالیو مواصلاتي لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې او سلګونه مسافر د لوی لارې دواړو غاړو ته بند پاتې دي د غور د والي ویاند عبدالواحد حماس هم په دغه ولایت کې د لوی لارو او مواصلاتي لارو د بندیدو خبر تایید کړی وی ویل دا مال هوا خانه ده او د هوا پخه کېدو سره به د ټولګټو چارو ټیمونه وکړي چې سړکونه بیرته پاک او ترافیک ته پرانیزي غور د افغانستان په مرکز کې یو له غرنیو ولایتونو دی چې د ژمي په موسم کې د واورو اورېدو او طوفانو له کبله لارې د ترافیکو په مخ تړلې وي او د اوکراین ولسمشر پارلمان ته د کال په وروستۍ وینا کې ویل اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې د یووالي او زړورتیا له کبله په ټوله نړۍ کې پرسمیت پیژندل شوی ولودیمیر زیلینسکي د خپل بیرغ آسماني او زیړ رنګ د ازادۍ سمبول وباله او له خپل پوځه مننه وکړه چې د روسیې په وړاندې جنګیږي روسیې څه باندې لس میاشتې په وړاندې پر اوکراین نامواجه یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري د ملګرو ملتو یو راپور کې چې تازه خپور شوی راغلی دې موده کې نږدې 2000 ملکي اوکراینیان وژل شوي او نږدې 1000 نور ټپیان شوي دي خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اولولې او پام دې سره د ازادي په چپو کې پروګرام پیلېږي چې احمد شیبر کوربه ده
د ازادي په چپو کې
در امواج ازادي
احمد شبریان پر خبرونه کې مو هر کله کوم په غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو د کار ممانعت په افغانستان پر اقتصاد څه اغیز وکړي دا موضوع دلته لمیل بنو سره په خبرونه کې چیرو طالبانو د شنبه پورس ټولو غیر دولتي مؤسسو ته امر وکړ چې شزینه کارکونکو د ترسانی امر پوری کار پکې نه کوي تر دې پریکړې وروسته ملګرو ملتو ویل چې له دې سره به د بشري مرستو د رسولو چارې په افغانستان کې چې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی یو مخ ګړی وړي شي د طالبانو د دې پریکړې تر اخیزو پورې دا خبر لرو چې د کندهار په ولایت کې 1500 روزنیز مرکزونه سرلنن خپل فعالیت بندوي په دې مرکزونو کې شاوخوا 5000 بې وسله نجونو او هلکانو زده کړې کولې چې دوی ته یونیسف قرطاسیه چمتو کوله کتابونه یې ورکول حتی جامې او روغتیایي کټونه یې ورسپارل په افغانستان کې په نړیوالو مؤسسو کې ګڼو میرمنو کار کاوه چې اکثره یې د افغانستان په حساب لوړ معاشونه اخیستل د سیاسي چارو کتونکي نصرالله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې له کاره د دې افغان میرمنو ګوښه کېدل یو اقتصادي ضربه ده
ما په یو راپورت کې څو ورځې مخکې ولوستل چې یوازې په سلیب کې د 2000 تنو په شاوخوا کې میرمنې په کار بوختې دي نو دا څنګه نورمال ساته مو سره حساب کو دا به په زرګونو شي نو په زرګونو کورنۍ چې میرمنو له خوا تامینېږي په دقیق ډول په عمومي اقتصاد باندې او د کورنۍ په اقتصاد باندې به ناوړه تاثیرات ولري
شغلستانک زویل چې په سره سلیب کې شاوخوا وزره میرمنی کار کوي. د شورنې په نړیواله کمیټې کې 3000 میرمنی کار کوي. همداسې په نورو مؤسسو کې په ځانګړي ډول په روغتیايي سکتور کې د میرمنو شمیر لوړ دی. دلته مو د بحث لپاره د اقتصادي چارو کارپوه محمد داود مایار ته بلنه ورکړې ده، د اقتصادي چارو کارپوه عبدالشکور هډوال ته مو بلنه ورکړې ده، او د اقتصادي چارو کارپوه آزرخش حافظي ته مو په دې خبرونه کې د ګډون لپاره بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. تر دې دمه حافظي صاحب په خبرونه کې را سره ملګری نه دی. هڅه کوو چې له دوی سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. د خبرونه تاسو د فیسبوک له لارې په مستقیم ډول کتلی شئ. رابشم مایار صاحب، تاسو ته ستاسو په باور که چیرته په دغو مؤسسو کې میرمنې کار ونه کړي، له اقتصادي اړخه یې که څه هم ما په مقدمه کې دې ته اشاره وکړه، خو ستاسو نظر واخلم چې له اقتصادي اړخه به یې زیان افغانانو ته څومره وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته درنو مېلمنو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. شیبر صاحب، ځینې مسایل باید واضح وي او دا ته ډېر اندازه پورې توافق نظر موجود لري، هم د افغانستان د حکومت د طرفه، هم د خلکو او هم د خارجیانو. خو دغه بحثونه داسې پراګنده کېږي چې ګویا ځینې کسان د اصلي مطلب نه خبر نه وي یا د وضعیت سره سیاسي برخورد کوي، یعنې هغه برداشتونه کوي چې غواړي د نظام پکې تخریب شي. د ښځو سهم په اجتماع کې د اسلام نه نظر، د سیاست نه نظر، د حکومتداری نظر دا واضح ده. هغوی ته حقوق او ډېر غټ حقوق، حتی د مردانانو اضافه دوی ته په نظر کې نیول شوي دي. خو مسله داسې ده چې دغه ادعا چې کله شوې ده چې دلته قیودات وضع شوي دي، بندیزونه لګول شوي دي، یعنې په اساساتو کې په دې کې کوم مشکل نشته. دلته د تعلیق مسله یاده شوې ده، یعنې که چیرې مسله داسې مطرح شوي چې مونږ د شریعت د نظره مخالف یو.
مایار صاحب بښنه غواړم، دا بحث دی بحث خو بیا ورسو دي. د لپاره چې طالبان په اعلامیه کې ویلي دي چې تر امر رسانی پوري د دې خاطر چې د ترشپژم ټولګي ورپورټ د نجونو مکتبونه د امر رسانی په د ترکیب په اساس باندې بند کړی دی، دغه د ولسم میاشت روش ول او هم دا مکتبونه بند دي. دا بحث بیل دی. له اقتصادي اړخه سوال دی چې له اقتصادي اړخه به زیان افغانانو ته څومره وي؟
په دې شک نشته چې کچېرې د څه فرض شي چې ګویا دغه بندیز به دایمي وي، په دې کې نور ملحوظات، مذهبي ملحوظات، اجتماعي ملحوظات، سیاسي مسایل او د مدیریتي مشکلات دا مسایل نه وي. خو کچېرې د حکومت طرف مطلق د ښځې سهم نه دی نیول کېږي، په دې کې شک نشته چې ښځه د اجتماع د 100% نه اضافه، یعنی غټ یو هغه د یو جز.
مننه مایار صاحب مننه. هډوال صاحب، که تاسو تراشم دغه اوسنی بندیزونه چې لګېدلې دي، د دغه اثرات بل اقتصادي اړخ څومره وي؟ هډوال صاحب سره ورو
الله ومصلينا على رسول الله و بعد هر سلام خیتا سی تا استاد سی در رادیو ټول کارکون کوتا او همدارنګ د اوریدون کوتا او دی غریب سلامونه احترامات وړاندې کوم. د مننه ترڅنګ دی کې هیڅ شک نشته دی چې زمنګ دا ټولنه چې دا او استاد سو आवाज خو استاد سوال ما وورید.
بله مهرباني، هدامه ورک.
هالو
سراورو هډوال صاحب سراورو.
هالو
سراورو، فکر کوم د زمان فاصله ده. هډوال صاحب تاسو انتظار مو بسې، ادامه
زما واسطه ست درځي
راځي، ادامه ورکې لطفا.
سلام د او د مننه ترڅ د څنګه هم زما نظر خداس دی چې دی کې هیڅ شک نشته چې زمنګ دا ترکیب د ټوله او دا ټوله.
هډوال صاحب فکر کوم چې له تاسو سره زموږ رابطه سم نه ده. حافظي صاحب هم په خبرونه کې را سره شو، د دوی هم هرکلی کوم. اډوال صاحب تاسو به بیا راشم، له تاسو سره زموږ رابطه سمه نه ده. د تخنیکي همکار هڅه کوي ځکه چې دلته یو فاصله رامنځته کیږي. حافظي صاحب ته ورشم. حافظي صاحب، د غیر دولتي مؤسسو څخه د میرمنو د کار ممانعت به د افغانستان په اقتصاد څه تاثیرات ولري؟ حافظي صاحب
سلامونه او نیک هیلی تاسو او درنو اوریدونکو ته او ګران میلمه استا میلمه ته. افغانستان خو یو فقیر هیواد دی، او بیکاری پکې ډیر سخت زیات او فقر پکې بیدات کی نو یو ځای د کار چلبې نه زی دا نورین ده دا د خزینه او کارکون کې شمیره مخکې ماته د لکزماش معلومات کې او سلیری زره مستقیم او غیر مستقیم د غیر دولتي مؤسسات سره دوی کار کاو او دونه خلق د کار څخه استل دی غوی د معیشت منبع لبینه ولولدی او دا فقر لازم زیاتی ډیر خلک پرته لدې هم موزګار دي نو دا خلک چې اوس کار لري اوس عاید لري د هغه څخه هم دوی اخستل دي دا کار نه دي او د افغانستان د اقتصاد باندې ډیر منفی اغیز پدې کوي چې څوک چې دلته تنخوا وی اخلي دا پیسې بیا په مارکیټ کې راځي په مارکیټ کې بیا دکاندار ځینې ګټه پورته کوي بیا سوداګر مال راوړي او د واردات لپاره یا مولدین هلته د افغانستان کې تولید کوي دا ټول یو بل سره اړیکې لري نو په دې خاطر باندې باید زمينه د کار لپاره زیات شي نه دا چې اسو شته کارونه هم د خلکو لاس څخه وځي
مننه حافظ صاحب معیار صاحب لکه څنګه چې حافظ صاحب ویل شاوخوا څلور ورسره مېرمنې په مستقیم او غیر مستقیم ډول په غیر دولتي مؤسسو کې کار کوي دغه ارقام له اقتصادي نظره کې په دغه شمیر کسان په افغانستان کې لکار به برخه شي او البته په مؤسسو کې اکثره ماشونه لوړ دي دغه اخیص په څومره وي له اقتصادي اړخه
نو بالکل دلته برنامه د سده چې تاکید ډیر په اقتصادي بود کیږي او د کچېر اقتصادي بود یوازې فرض شي نو په دې صورت کې شک نشته چې یو فرد هم بیکار کیږي د په اقتصاد باندې منفي تاثیر لري او کچېر 15 زره کسان چې یعنی د 15 زره یا 40 زره کورنۍ کیږي چې تعداد د لکونو نه اوري د په شدید مستقیم متاثر کیږي دا حتی کوي کله چې د اقتصادي چرخش د حواد متاثر کی البته د نور مذهبي اجتماعي او سیاسي ابعاد شته دي یعنی ولې د انکاس ورکول کی چې دا مسله دایمي ده ولې د څه د دې ځان پخش کیږي چې ګوره دا د اند خلکو د ګټه د پاره د تصفیه مول شوی ده یعنی د کوم کسان پر راز کې چې علما مختلف اعباد د قضیه سیاسی بین المللی او داخلی مسائل او اقتصاد د فرد د ټول په دې کې نظر کې نیول شوی او د تصمیم نیول شوی ولې دا باور نه توضیح کیږي چې یعنی د خلکو په نفع باندې د تصمیم نیول شوی ده او دا مسله به موقتی وي کچېر دا مسله دایمي وي نو د غزنې تشکیلات چې د حکومت مربوط کیږي دا باید لا خوشاله
مایار صاحب مخکې وبخښي مایار صاحب مخکې تاسو ویل چې دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دایمي دي که دا پریکړه دایمي ده که موقتی حتی کوم دا موقتی به فرض د شنبې لورزي را پدې خو په افغانستان کې مېرمنې کارت نه زی د غنن مو ما په هغه ته راشم اشاره کوم د غنن خبر لرو مخ کې د خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې هم د خبر د ازادي رډو نه درلو چې د غیر دولتي مؤسسو کې د شزو پر کار د بندیز لکبله یونیسف سر لنن په کندهار شار او لسوالیو کې د خپل 1500 محلي ټولګیو فعالیت بند کړ چې 500 زره نجونی او حلکان متاثر کوي له دوی سره یونیسف د قرطاسیم راسته کوله د قلمونه او کتابونه به ورکول حتی روغتیاي کیټونه به ورکول او نور مرستې به هم کولې د یو خور هواد لکه د افغانستان په سیر هواد لپاره حتی هم دغه هم یو اقتصادي زیان نه ده یو اقتصادي
بالکل د تاسو په کنه دوه بودل لري او دوه بودونه دوه هواد ډیر جديدي او دوه ډیر مهم ده اوله مسله دا چې کله دا تصمیم نیول کیږي په دې کې شک نشته چې کله یو ورځ د کار مسله خو په هر حال کشر د تحصیل مسله دلته باندې شپه کې راځي دا د څه یو ورځ کې جبران کیږي نه دا میاشه ته ضرورت لري خو مسله دا ده چې ولې دا تصمیم نیول شوی دا هیا د دښمنۍ د الف مقابل کې یا د خزې د کار یا د حقوق مقابل کې ده یا په دې کې په شک کوم خیر شته په دې کې به ورسته بیا بس کړو دو مسله دا چې یونیسف کوم تصمیم نیول یا بهرني سازمانونه کوم تصمیم نیول اندلته وځي چې دوی هدف شي دی دوی هدف دلته دا چې موږ ته خیر ورسوي کچېره یو جنا تصمیم نیسی یو لاس 15% قشر دی او جامعه باندې ګویا منفي تصمیم نیسی ها اوس دی په مقابل دی عکس العمل یا واکنش به شی دی عکس العمل به دی چې دی به سلی په صد شواب مقابل کې منفی تصمیم نیسی کواری د 50% جبران کی مثلا تاسو
یعنی تاسو او بخشه یعنی تاسو خوشبینه یاست ما یار سبین تاسو خوشبینه یاست چې دا تصمیم پزایده
زه باور لرم زه به رهبری باندې کچیر مثلا به تناد تخصص مسئله وی چې دی یو بود که تخصص لري په مذهبی بود که چطول عباد هم نظر که نیسی داخل یو مسئله خو په حکومت داری که دی تخصص نمزی بیر امین بودن بایم رزه دوی په امین بودن بانده باور دارم
ما نه نه ما نه نه بله ما نه نه پا امده برخی بیده حافظی صاحب نظر وخلم حافظی صاحب مخی تردی چه ستاسو نظر وخلم دنن روز یو بل راپورت بزراشم د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا، کانادا، دنمارک، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، ناروی، سویس، هالند، بریتانیا او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپای ټولنې د لوړ پوړي پلاوی په ګډه اعلامیه کې چنن خبره شو راغلی دي په نادولتي مؤسسو کې د شزینه کارکونکو د کار له ممانعت سره د میلیونونو حق افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ شوی چې ژوند یې په بشري مرستو پورې تړلی دی په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې خپله دغه پریکړه ژر تر ژره بیرته واخلي په دې ګډه اعلامیه کې راغلي شزی د بشري مرستو او لومړنیو اړتیاو پر سوالو کې بنسټیز رول لري که هغوی په افغانستان کې د مرستو پر سوالو کې برخه وانخلي نو مؤسسې به ونه شي کړای چې په دې هیواد کې اړمنو کسانو ته خواړه دارو درمل ژمني مواد او د ژوند اړوند خدمتونه ورسوي دغه د مرستو لړۍ څومره ممکن اغیزمنه کې حافظ دي سه
خو دا برسیره خبره ده کله چې په یو مؤسسه کې کارکونکي لژوی او خپل خدمات تر سره او مخصوم به د سنتي ټولنو کې چې مثلا د خزینې لپاره خزی خدمات رسوي کله چې خزی نه وي دا اړین خزو ته بیا د یونسکو او یونیسف او نور بینالمللي مؤسسات او غیر دولتي مؤسسات خدمات ډیر تکنی کیږي دا یو داسې برسیره مسله ده چې څوک سترګې ځینې پوتې نشي کولی نو دا په هر صورت د افغانستان د اقتصاد په ګټه نه دي او دوی چار ورځ پریکلی کوي او مشکلات لا پسې زیاتیږي او بینالمللي ټولنې هم خپل باور له لاسه ورکوي چې دا یو تعامل او یو تساهل او یو تولرانس باید شتون ولري په دغه عقله زما له نظره دا کړکیچن کیږي او زه او په دا سخت شرایط د ژمي کې چې خلک ډیر اړ دي ډوډۍ ته لباس ته او جامې ته اړتیا لري او په عین زمان کې سوان مواد ته ضرورت لري او دا مؤسسې چې کوم چې دي دا واسطه دي د بینالمللي مرستندوی هیوادونو او د افغانستان د مظلومو او بیچاره خلکو تر منځ هر عمره چې د دوی امکانات د خدمت لپاره او د سرویس لپاره لږ سي هم دومره ناورین زیاتیږي او د خلکو مشکلات زیاتیږي
مننه حافظ صاحب ازادي پڅپو کې پروګرام دی په غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو د کار ممانعت په افغانستان پر اقتصاد ساحه وکړي په دې اړه دلته بحث لرو په خبرونه کې مو اقتصادي چارو کارپوهانو ازرخ حافظي داوود مایار او عبدالشکور هډوال ته بلنه ورکړې ده لوي خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو ازادي رادیو په لنډو څپو په 19:25 مترو باندې واوري هډوال صاحب په دې هیله چې د ټلیفوني رابطه مو ټینګه شوی د دوی سره بیرته ټلیفوني رابطه قطع شوې ده مایار صاحب تاسو ته راوګرځم ستاسو په نظر تاسو مخکې یو څه خوشبینی څرګند کړل چې کېدی شي چې دغه پریکړه موقتی وي ستاسو په نظر که څومره وخت دوام وکړي اقتصادي اثرات به زیات وي یعنی مثلا که یو میاشت دوام وکړي فکر نکوي چې اقتصادي اغیز به په افغانانو باندې منفي وي او که دوه میاشتې دوام وکړي دا اغیز به پسې پراخ شي او کنه
شیدر صاحب که یو ورځم یو ځان راځي په تحصیلي او په کاري مسله کې دا خپل ضررونه لري خو د دې تشخیص لکه څنګه چې دا به کوته مدت وي ته مدت وي یا به دراز مدت تصمیمی صرف یو هیله د امارت سعودي د مشرانو نه دا دلته مطرح کیږي چې کچیرې د امر ثانی مسله دا مشخص شي حداقل یو تخمینی هغه ورته کیږي مدت دا به ډېر شکوک راپکی یو اعتماد برامنځته کی غیر دغه نه د کوم بله
او بخشی ساس خبرمونه ولا ما یواز ستاسو د دې امرسانی خبره یادوله ګومان کوم دا مهمه خبره ده زدی به خبريال په صفت دا خبره کوم مخکې مم دې ته اشاره وکړه مثلا د انجونو د متوسطې او لیسې د دورې د فرمان په اساس باندې دا ویل شوی چې تر امرسانی پورې د امرسانی ولسم یشتې دوام وکړو نو د پانتونونو هم خلق د پانتونونو په برخه کې نړیوال او داخلي عکس العمل پراخو ګومان کوم چې اصل علت همدغه امرسانی وو که چرته دوی دا ویلی وای طالبانو چې یو اونۍ به دا پانتونونه بند وي یا یو اونۍ به میرمنې په غیر دولتي موسسو کې کار نه کوي یا یو میاشت نه کوي نو یو اعتماد برا منسته شوی وو زه دا خبره له تاسو سره منم څه علت دی چې طالبان مشخصه پریکړه نشي کولای
د مکتب د مکتبونو پاکل د نصاب مسله وا یو تعداد د مدیریت مسله مو زنه زای کی اداري مسائل هم هغلته هغه یو بل مسله د امنیت مسله وا ځکه دغه غټ مسولیت د تحصیل نه او د مدودای نه دین مسله نه مخکې د جانی امنیت د دی هغه او دلته ډیر غته برخه د سی ینځای تر کېده چې د آسیب پذیری زیاتیدله دا مسائل مو د اقتصاد عوادم دلته لري چې یو د ډیر غته بودیجه مرته ضرورت ده نو پدې کې یو اندازه ډیر وخت لږ شو او د دوام پښتنه چې د محصولین او تحصیلات عادي په مربوط کې په دې اړه زه مشکل نه لرم ځکه دا تصمیم په داسې وخت نیول شوی ده تته د جمعني رخصتي اني دي درې میاشتې د وخت لرو یعنی د کافي وخت
سره مایارسه محترم کتام له بحث نه وځو په دې برخه کې به زه ستاسو د توزیع تراشم کله نصاب مشکلي ولې هلکانو ته نشته کله امنیت مشکلي ولې هلکانو ته نشته کله اقتصاد مشکلي ولې هلکانو ته نشته او که چیرته د پانتون مسلې ولې په جلال آباد کې پانتون بنشي ولې په کندهار کې بنشي چې ګرم سیر سیمې دي یعنی تعلیم دی وی برز لپاره هم ځندیدل ډیر زیاتای دی هڅه ک چرته استدلال څوک کوي اخو بیا بیل خبره ده څنګه
د تاسو د خبرو پتاوی کچېره فرض وکړه چې دلته اخلاقی مسائل ترامت راوي نو د اصل سره کته مو ذکر او اناث په یو اندازه تحلیل لاندې دي کچېره فکری نگانه کاروی یعنی دا هغه نقطونه دي چې په دې مسله باندې کېدای شي دموکرات درځي
بله بله مهرباني
خو په هر حال دا مجبوریتونه باید نظر کې ونیول شي ما دا مسله مطلق د سمته نه کله چې دا ممکن ده دلایلی دا یو احتمالي مسله ده یعنی دا مسله تر سره یوځای شوی دی بل اخر تصمیم نیول شوی دی او دا تصمیم د فرد به طرف ته نیول شوی جوانب د قضیه په نظر کې نیول شوی پدری ماشه کې تحصیلات او مسالې ته هیڅ بهانه ممکن نه ده دا مسله تدرې ماشه پور باید په هر حال کې د حل شي که چیرې به نوی کال د درسو د پایل سره د موانع پورته شوی نه وي یعنی په دې معنی چې دلته بیا جدي مسله او مشکلات مې سره شي
او حتی په دې درو میاشتو کې بیرته تکرار دا خبره وکم ما يرسب آیا په درو میاشتو کې کده ننګرهار تپته ونجلی لاړ نه شي لدی وطن سره زیاتای نه دي
ما خدا خبر مخکې یاد کړ چې د یو ورځم متاسیلات کې مشکلات راځي یعنی دا ګټ په ورځ کې مجبورانی دا څو ورځې ته ضرورت لري خو په هر حال مسله دسته ده چې د توزیع د خدماتو ته د خلکو د خاص مطابق نه کیږي دا د ضرورتونو مطابق کیږي کچېر موانع په هغه کې چې نه ده د اهل خبره یعنی د علماو تصمیم ده د عام خلکو تصمیم نه ده ځکه عام خلک په کوم دي دوا چې ګوري علما اهل خبره یا کسان چې سوي سي هغه ډېر د دید ساحه ډېر وسی ده مسله دا چې صرف باید اعتماد وشي چې نه ده اهل خبره چې نو تصمیم نيسي دا د موږ سره دښمنی نه لري دا به د موږ په نفع وي دلته مسله د تحصیل په اړه د هغه مترکی د کیفیت مترکی په دشلو کالو کې مونږ ولې ده یعنی د کیفیت د غیر د دوه چې مونږ تنا مدرکونه توزیع کړل لسانس او ماستر او 12 سم پاس یعنی
البته معیار کیفیت خو بیا هم ډیر وخت غواړي بیرته د دې لپاره چې تعلیم مسلې ته ورنشو کیفیت کچرته د کیفیت انتظار کوو افغانستان باید لږ تر لږه نیمه پیړۍ انتظار وکړي، او که چېرته د کیفیت مسله مطرح وي نو خو یو ورځ چې تعلیم ځنډوو کیفیت نور هم شاته غورځي. هډوال صاحب ته به ورشو، اوس مو رابطه ورسره ټینګه شوې ده. هډوال صاحب، د خپرونې په پیل کې له تاسو سره رابطه قطع شوې وه، که بیرته راشم همدې مسلې ته چې د په مؤسسو کې د میرمنو د کار بندیز به د افغانستان پر اقتصاد څه تاثیر وکړي، خصوصا په ژمي کې ستاسو په نظر دا تاثیرات څه ډول ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، حمد لله و مصلی علی رسول الله صلی الله علیه وسلم. دار تل مخی تاسی تا استاد ملمنوتا او همدارنګ د آزادی رادیو او ټول اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه احترامات وړاندې کوم. دې کې هیڅ شک نشته دی، مثلا دی یو سړی 2000 روپۍ د میاشتې ترخه ده، که چیرته دغه میاشت کې دا سړی 3000 3 ورځې غیر حاضر شي، د دې مطلب دا چې 3000 ترې کم شي. دا افغان لپاره 3000 افغانۍ یو کافي شه دي، على الاقل هغه د برق بل خو کی، على الاقل هغه د ګیس مصرف خو کی، على الاقل یو څه خو پکی، یعنی په مقابل کې 15 شیانو ته ضرورت لري، یو شی پیرا پکیږي باقي څلور پاتې کیږي. دې کې هیڅ شک نشته چې تاثیر لري، منفي تاثیر لري. دې کې هیڅ شک نشته، د دې څخه هیڅوک انکار نه کوي، حتی د امارت اسلامي ورونه هم د دې نه انکار نه کوي، حتی اچھا چې دا فیصله کړي هم د دین انکار نه کوي. لیکن کیدلې شي کچېته د 10 یو مصلحت لپاره ای چې په دغه کم تاوان باندې سبا د دغه کم تاوان د جبر د په مقابل کې سبا یو غټه لاس په لاوړه نه منګه ولرو تر لاس کړو.
مثلا اډوال سب له اقتصادي اړخه تاسو څه پیش کوی کوي چې څه لاس راوړنه نه به افغانان ولري؟
ما خو درته مثال درک، زمونږ د ټولنې ترکیب دا په فیملی ترکیب داسې دی چې په ټولنه کې چې یوې ګټو لسې چټو، یعنی په دې وسنی شرایطو کې که زمونږ په فامیل کې یو کس هم کار کوي او وظیفه ورته پیدا شوي، دا نه کسان ورته ډیر خوشبینه او ډیر خوشحاله وي، ځکه چې زمونږ ترکیب د فامیل هم دسته. لیکن که چېرته موږ لس واړه بیکار کو بیروزګار کو، نو خدای ناخواسته د دې نتیجه به څه شي؟ د دې نتیجه به خدای ناخواسته څه وي؟ نو لهذا زه ان شاء الله هم لکه څنګه چې معیار صاحب ویلي په همدغه دغه باندې یم، ان شاء الله به ایمان او همدغه دغه باندې چې دا شاید د شارټ ټایم د پاره ای د لانګ ټایم د پر ټایم د پاره نه ای، د مختصر وخت د پاره.
مانانه حافظی صاحب د غجنو ماسو تروسه پوری کارونه بند کړی دی. یو راپور مو درو چې تروسه پوری تقریبا نیمایي ماسو خپل کارونه په افغانستان کې ځندولې دي. د دغه ماسو د کار بیرته پیلیدل ګران نه دي، یعنی فکر نه کوي چې بیرته پیلیدل به ستونزمن وي په لاند وخت کې؟
د سې دي چې د بستون چې جوړیږي وخت ضرورت لري، هر وخت دا دوی چې دلته راغله لوکا کار باندې پیل کړل، خپل انفراستراکچر یا بستون جوړ کړل، دلته دفاتر درلودله او د خپل تشکیل پر بنسټ خلک استخدام کړل، هغه مستحق خلق یا خلق چې د دې معیارونو برابر اول هغه سره پیدا کړل. نو دا خو نه دی آسان، خو نه دی چې مثلا یو نفر چې بینلی مؤسسه سره کار کوي او خو باید خارجي ژبه زده وي، دوهم دا چې په د شهامت او جرأت ولري، او خزه چې د پرګنو په منځ کې یو ولایت خبر ولایت د خدمات ته راکول لپاره سفر وکړي، او دلته کورنۍ مشکلات شته، نور ټولنیز مسائل شته. اما برسیره پر هغه بیا دا خلک چې دا ځان چمتو کړی ول او آماده و چې خدمت د خلکو د خدمت لپاره ځان آماده کی بخنه وایم، دغه سی خلک بیا پیدا کول مشکل دی. اوس امکان دی شته چې هغه کارکونکي یو تعداد دغه مؤسسات لري بیا سہولتونه ورته برابر شي او خارج ته لاړ شي، دی هغوی ځایناستي بیا څوک وي، ځکه چې دوی تجربه لري، دوی په دغه کار کې وارد شوي دي، دوی په خپل مؤسسات کې د اعتبار خاوندان دي. نو زما له نظره د یو غریب هیواد لپاره باید بالقوا ملي امکانات د دولت لخوا زیات شي، نه دا چې د بالقوا امکانات د تصامیمو له مخې محدود شي یا کم شي. دا خو د خلکو مشکلات زیاتی، د خلکو بیچارهګي او لوی زیاتی. نو زه دغه شی سره موافق نه یم، په هر دلیل چې اوسیږي اثرات بالکل مشهود ده، دا کوم آسمانی خبره نه ده، د زمکه خبرې دي. یو تعداد انجوګان دي او بین المللي مؤسسات دي چې د افغانستان لپاره د بین المللي مرستو دنده ترسره کوي او خلکو ته رسوي. دا چې بند شي معلوم دی چې دوه جمع دوه څلور دي او خلکو ته دا مرستې نه رسیږي.
حافظي صاحب،
او خلک ډېر غریبانان دي او بیا لاپسې غریبانان
دي. حافظي صاحب محترم، د ستاسو همدغه فورمولا چې دوه او دوه څلور کې مخکې هډوال صاحب دې ته اشاره وکړه چې کېدې شي په دې کې یو مصلحت وي او ګټې افغانانو ته شاید نوري وي، تاسو هم داسې اټکل کوي چې ممکن دغه بندیزونه پر راتلونکي کې ګټور شي افغانانو ته؟
او یو خو داسې دی چې عقیدتي مسایل دي چې خلک عقیدې لري، د عقیدې له مخې اټکل کوي. یو خو اقتصادي مسایل دي چې زه د اقتصادي اړخ څخه خبرې کوم، او زه په خبر یم چې کچیرې یو چاته مرسته ونه رسیږي په فزیکی لحاظ مشکلات سره مخامخ کیږي. د اسمانه څخه حسن نه غورځي خلکو ته چې دوی خپل ژمې په تیر کې خپل مشکلات په کې رفع کړي. دا خو یو مادي، یو محسوس، یو عملی خبره ده چې کله چې دا خدمات کم شي او د خلکو مشکلات زیاتیږي، دا یو بل سره بالکل مستقیم او برسیره اړیکې لري. نو زه دې پلوی یم چې دولت، هر دولت چې وسی، اوسنۍ دولت کا نور دولتونه، هر وخت مخکم دا ویلی چې دولت وظیفه دا چې د ملت په استازیتوب د ملی بالقوه امکانات څخه په عملي توګه په ډیر مدبرانه شکل ګټه واخلي او امکانات لا زیات کړي. دا نه چې بیا امکانات کم کړي، بیا د امنیت ترڅنګ باید د خلکو لپاره کار پیدا شي، فقر باید له بین لاړ شي، د خلکو معیشت ښه شي، د دوی په دسترخوان کې ډوډۍ زیات شي. خدا خو د دولتونو دنده ده.
منن حافظ صاحب، ازادي په څپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو ده په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار ممانعت په افغانستان پر اقتصاد څه اغیز وکړي. په خبرونه کې مو میلمانه دي د اقتصادي چارو کارپوهان ازرق شافیزی، محمد داوود مایار او عبدالشکور هډوال. لوي خبرتیا وروسته خپل خبريال تب ورشم او هغه د فیسبوک تبصری څارلې دي. دا موضوع مو د فیسبوک لپاره هم مطرح کړی دی چې اوریدونکو خپل څه نظریات سره شریک کړي دي. لوي خبرتیا وروسته
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري. د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 او 2100 یو سلو 40، 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو د ویب پانل مسول حسیب تلاش څخه به وورو. تلاش سپ د ازادي په سپو کې د پروګرام د موضوع پاړه اوریدونکو څه نظریات لمر سره شریک کړي.
ته او اوریدونکو ته تر ډیره پورې دغه تبصری په ډیره سره خي چې دوی د طالبانو حکومت نه غواړي دغه بندیزونه لري شي، او دای هم ویلي دي چې دغه ډول بندیزونه د افغانستان اقتصاد او د خلکو په تیر د خلکو اقتصاد ته ډیر زیان رسوي. زه په دې اوسو تبصری دلته تاسو سره شریک کوم. بصیر حیدرزاده لیکلی: سلامونه، د امرستي اړمنو ته نه رسیږي. د کلی ملا امام یو ورته مشر ټاکلی او هغه د ټولو نه دوی په وینا غټ غل هماغه ملا امامان دي. د ویل چې دا ماته معلوم دی او د خپل سیمې نوم او کلی هم یاد کړی دی. کامران مشل به وایي چې د 40,000 کسانو وظیفه ختم شي او د هر کس معاش او 7,000 افغانۍ ونیسو نو د میاشتې 900 میلیون افغانۍ کیږي. همدارنګه د دې څو چند مرستې دغه موسسې کوي، نو طبیعي ده چې سخت منفي اغیز به وکړي. اچ ایم ای بی یو مستعار حساب څخه لیکل شوی دی: اقتصاد ته بلوې ضربه ورسیږي. زه خپل دی وی کورنۍ سرپرستی کوم، مسولیت رغاړه لرم، مګر نن یې په کور کې نه ولیم. ظاهرا دوی یو لو کارکونکو مېرمنو څخه دا چې دغه تبصره لیکي. شمس الله سهیل لیکي چې کچېره د افغانستان اقتصادي حالت ته ووینو نو زیات شمیر وګړي د سرپناه لپاره څه نه لري. د همدغه موسسو له برکته د هر چا لپاره د کار زمینه مساعده شوې وه. خو د موسسو په بندغ سره به ګڼ شمیر خلک د ده په وینا سوال، غلا، قتل، زنا او داسې نورو ناوړه کارونو ته اړ شي. شاوخوا ګاونډیان مو دومره څه نه لري چې شپه پرې سبا کړي. ځینې به د موسسو مرستو ته سترګې په لاره وو که موسسات بند شول او خپل کارونه یې ودرول لکه څنګه چې درولی دي، نو دغه بې وزله وګړي به څه کوي؟ څوک به یې غم وخوري؟ او داسې لسګونه نور کسانو هم تبصرې شریکې کړي دي.
مننه تلر صاحب. رابشم هډول صاحب، د کامران مشال چې لیکلي وو چې 900 میلیونه افغانۍ خو یوازې معاشونه افغانان له لاسه ورکوي، که دغه معاشونه وځنډي شي دا هم د یو خوار وطن لپاره لکه افغانستان یو اقتصادي ضربه نه ده؟
ټیک شک نشته. مخکې ما درته عرض کړو، ګوره زه په دې بندېدو باندې موافق نه یم. ما درته وویلې نو موږ بالکل د اقتصاد د نگاهنه موږ سخته مند یو اقتصادي ضربه وینو، لیکن ما درته ویل کېدای شي دا د ضرورت په بنیاد باندې یا د مصلحت په بنیاد باندې خدای جل جلاله دې وکړي چې د ډیر کم د وخت لپاره. زما د امارت اسلامي بالخصوص د امارت اسلامي د مشر مولوی صاحب حبت الله حفظه الله نه خواهش او ریکوست هم دا چې همیشه د یو شی بدیل خیر دی پیدا کړي، هغه بدیل یې وړاندې کړي، بیا هغه شی که بند شي او دغه شی علی الاقل مثلا په یو اداره کې سل کسان کار کوي، په دغه اداره کې د کده اداره بندول غواړو باید د یو 300 کسان لپاره د کار زمينه خو برابر شي چې دا بندو. هیڅ شک نشته چې د دې منفي اثر شته دي او اقتصادي اثرات منفي اثرات په ټولنه باندې، په فامیلونو باندې، په افرادو باندې.
هډول صاحب، هډول صاحب، دا موضوع چې فرضاً طالبان هم ځینې دا خبره کوي چې په کومو پریکړو کې چې د دوی مشر کوي ملا هبت الله اخندزاده په یغې کې مصلحت وي، د په سیاست کې دا مصلحت هم ولس ته باید بیان شي. دوی د نه د مکتبونو په برخه کې، نه د پوهنتون په برخه کې، او نه هم دغه د میرمنو د کار د بندیز په برخه کې دغه مصلحت بیان کړی دی تر اوسه پورې، چې دا مصلحت په څه شي کې دی؟ فکر نه کوي چې ملت دې ته ضرورت لري چې دوی ته باید وضاحت ورکړي؟
ولې نه، ملت باید دا شي نه آگاه شي. زه تاسو سره په دې باندې موافق یم، لیکن بعض مصالح د یو وخت لپاره تاخیر کېدلی شي وروره، په دې څوک نه خفه کیږي. دا هغه مصلحت په دې کې نه چې زر خلکو ته واضح شي، خیر دی تر یو وخت پورې.
وخت یعنی څومره وخت؟ مثلا د تعلیم په برخه کې دا اوس په دې بحث کې وویل شول چې یوه ورځ هم باید تاخیر نه شي، نو زمان خو که ونه ټاکو بیا خو افغانان ډیر څه له لاسه ورکړي.
په یوه ورځ کې که یو محصل لس کلمې زده کوي، نوې کلمې زده کوي، ضرب دېرش کا بیا ضرب دولس میاشتې کا، څومره کېږي؟ څومره تاوان موږ ته رسېږي؟ په دې باندې ټول پوهېږو وروره، په دې ټول پوهېږو چې موږ د علم د نگاهنه څومره وروسته ځو، د اقتصاد د نگاهنه څومره وروسته ځو. او په دې باندې ما درته وویل شکر الحمدلله په امارت اسلامي کې داسې پوهې او داسې هوښیار خلک شته دی چې دغه شی درک کوي، لیکن لکه همدغه خواهش همیشه موږ همدا په رسنۍ کې کوو د مشرانو نه چې کوشش کوي چې هر شی را کوي، اول هغې ته بدیل پیدا کوي، که بدیل در سره خدای نه خواسته نه وي د ډېر کم وخت دپاره چې تاسو پکې مصلحت وینئ باید اوږد نه شي، ځکه په مرور د زمان به د عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې یو وخت کې د غلا د حد ودرېده. تاپې که تاتې پوښتنه وکړه ولې وایي قحطي ده، قحطي راغلې وه د هغه په زمانه کې، د غلا دغه د حد ودرېده. نو الحمدلله دا ټول علما دي پوهېږي په دې باندې او ضرورت ورته د دې دپاره نشته دی، لیکن باید ټول شیونه په نظر کې ونیسو.
مننه، مننه.
مصالح، اقتصادي مصالح، اجتماعي مصالح، علمي مصالح، لا طول
بتنزل. مننه هډول صاحب. معیار صاحب، معیار صاحب، د راپورونو هم خبره شوې دي چې ممکن ځینې مؤسسي لکه د شوروي ځواکونو د یرغل پر مهال په افغانستان کې فعالیتونه کوي او د افغانستان لپاره خپل فعالیتونه پاکستان ته انتقال کړي، که چیرته داسې وشي دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره څه ضربه وي؟
پر حال دغه منفی بود یعنی اقتصاد دی اړه دا خو واضح شو، یعنی په دې کې توافق نظر د ډول صاحب او د بل ورور او د ټولو د خپله د امارات په دې ټولو موجود دی. خو مسله دا ده چې کله دوی غواړي اخوا انتقال وکړي که نه، پوښتنه دا مطرح کېږي چې آیا دوی هدف خیر دی موږ ته که شر دی؟ کچیر هدف خیر دی چې کله مو منفی وضعیت کې قرار لرو او دا فرض کو چې موږ باندې د حکومت په طرفه ظلم کیږي نو دی دته به موږ باندې ظلم ولې کوي ولې اخو انتقالي دی ولې خپل فعالیتو ته نور انکشاف نه ورکوي
خودوی البته څومره هدا او بخشه ما یارسب څومره هدا پوری چې موږ ازادي راډیو له دوی سره خبري کړې دي د جنو مسؤلینو سره دا د ماسو ته خو فرزند لویدیز غربي هیوادونو کې چې کوم خیریه مؤسسې او افغانستان کې فعالیت لري دوی نشي کولای چې له خپل اصول ووزي یعنی مثلا کوي په یوه مؤسسې کې میرمن نه وي او د دوی یو دولت هغه مؤسسه سربیره په دې باندې بیا هم وهڅوي چې خپل کار ته ادامه ورکړي همدغه څوک چې په کوم دولت کې دی هغه په انتخاباتو کې حتی رای نشته ترلاسه کولای یعنی دوی ته حتی شخصي زیان هم دی کنه انداس مشکلات هم شته نو یو مصلحت په عین وخت کې د خپل خلکو د ګټو لپاره یعنی پر دې ولي زما واستغه مخري اصلي سوال پدې کړي
بالکل انده مثلا چې کله اصول مترکیږي اصول باید یو منطق ولري یعنی خیریه اصول یا قوانین چې جوړیږي دا یو منطق لري جوړیږي یعنی دا بس ظالمانه نه جوړیږي چې کله چې د لپاره چې دلته په ځای کې مشکل وي دي خپل اصول نه تیر نشي دوی هدف د خپل اصول تطبیق نه دی دوی هدف خیریه کارونه دي دوی په هر حال باید سازش وکړي خو تاسو خبرم صحیح ده چې دوی یعنی خپل مخه لري خپل سیاسي برخوردونه دي دلته یو مسلې ته چې بر سر زغړه اشاره وکم دا د بس مربوط ده او د جدي مسله ده چې دا تصمیم ولې په دې شرایط کې نیول شوی ده یعنی دا مسله باید واضح دلته وایو او که دې کې ان شاء الله د ماستر ټول دوستان دلته توافق لري چې کوم تصمیم چې په یو جامع کې نیول کیږي د یو جامع د جامع شناسی او د ټولنه متعلقي شیور څه دماغ درځي
بله بله مهرباني
او د افغانستان جامعیت چې دی او سنتي جامعیت دی او مذهبي او دینی جامعیت شیور څه دغه په واضح ډول درته وایم چې د افغانستان د 90% نه وګړي اضافه د دې طرفدار نه دي چې خزه په خارجي یو موسسه کې کار وکړي خا په دې باندې توافق ده ځکه هم دغه تل هم دوه سروې او کوم شاید هم درې سروې ورونو کې یو نفر هم دې ته ماده نه وي چې خځې د خارجانو سره کار وکړي
خا البته هغه بل اړخ بیا ټول موافق دي چې خارجي مرسته ترلاسه کړي په هغه برخه کې بیا مشکل نشته
او زه د ما هدف دلته چې ده د ما هدف دغه ده چې کله د مشرانو د طرفه تصمیم وکړي ټول آباد به خصوص مذهبي او کلتوري آباد هم په نظر کې نیول کیږي یعنی کچیر دلته تصمیم د څه نیول کیږي چې نه یی فساد خلق نادیده نیول کیږي او د لس فساد خلق د پاره تصمیم نیول کیږي یو د اعتمادي په منځ کې خپل د طالبانو منځ کې او د حکومت منځ کې د افغانستان د وګړو منځ کې دلته راځي نو یو چې موږ د شعارونه ولې په دې شکل ورکو چې دیموکراسي او ازادي او د حقوق د خزې حقوق د دې امصار د خزې لپاره غواړو خو موږ خپل افغانانو د دغه جامع خلق حتی اگر امریکایی کم افغان چه امریکا که ویسی و اروپا که ویسی شی برسد زیاد توازه و ایمه چه دوی کلا دی واده دی پار افغانستان ترازی لسانسه جنی سر واده نکه
لیکن و مایار سب که چیر تا امده فکر رو کل که چرنگه چی تاسو توزه کرا و اکثریت طبیعی خبره دا پی بطوله نکه چی خلق خپل لور مکتب تا ناست دوی نو حل تبا علم لکومشی حل تبا درک لکومشی او هلته به وسط نظر لکوم شي هغه طبيعي خبره داس فکر کوي لیکن د چارواکو مسولیت دا ده چې خلک په سم لار باندې ساوخ کی دا ټوله دنیا د اسلامي هیوادونو ټول په یو خوا روان دي افغانستان په بل خوا روان ده غربي هیوادونو په یو خوا روان دي افغانستان په بل خوا او وسنۍ نړۍ لکه یو حلقه سره یو ځای شوی ده او دا ټوله حلقه سره یو لاسته یعنی کچرته دغه نن فرزن چرته هم دغه بهرنی مسئله افغانستان سره مرستي ونه کی دغه کله شل میلیونه پونه کی کله 30 میلیونه ډالر پونه کی چې افغانستان تاسو به دا وانهسته وي یو ډالر به په څو افغاني بیا تبادله کو خلک به څخوري دغه حقایق هم باید ویل شي
بالکل
هم دسته کنه
بالکل شي برسه د تاسو خبره تدیه د پوری سعیده چې یو هواد باید د خلکو د افکارو مطابق مختلط نشي د خلکو د افکار مثبت طرف ته جهت ورکون کوي دا خبره د دې پر سیده خپله تبله مسله مطرح کیږي چې د تحصیل د خزو حقوق د مردانه حقوق د اقتصاد په ټول آبادونه ضروری خبره ده یو بل خبره د حاکمیت یا د نظام ده یعنی دغه ټول شیان کده نظام قربانی شي نظام دې ارزش لري. یو بل مسله تاسو ډیره جالبه مطرح کړې چې اسلامي نړۍ یو طرف سره روانه ده مونږ بل طرف سره روان یو. شیبر صاحب اسلامي مسائل او دینی مسائل ځان ته منبع لري، منبع واضح ده. د اسلامي مسائل او استخراج یا دغه تفسیر مونږ د اشخاص او د کارکرد نه نشو کولای. کچیر اسلامي هوادونه معیار وای پد شلو کالو کې شل کال مخکې چې کله افغانستان باندې حمله وشوه د بمونو نور استعمال شو په بینلی او ملی معیارو باندې په شری او غیر شری نړیوال علمی معیارو باندې دا اشغال تقبه او تنبه او منع دی. خو اسلامي نړۍ تندې په سر روان دي، پاکستان د ډون استفاده وشوه، د ایران د ډول استفاده وشوه، اسلامي
نړۍ سیاست دی و ما یار سب خلق خپل ګټو ته ګوري، خلق خپل ګټو ته ګوري، خپل هیوادونه آبادوي او خبر به تاسو د کچرته او کچرته دې تراشو او کچرته نه کچرته دې اوس مثلا آیا یو افغان دینی عالم پدین بهتره پویږي کدي اسهر عالم، آیا یو افغان مولوی صاحب د وزیر اکبر خان په جماعت کې په دین سم پوهیږي که هغه مولوی صاحب چې په مکه مکرمه کې پی ایچ ډی لري او په لسکونو کتابونه یې تالیف کړی دي، آیا د مالیزیا یو عالم په دین سم پوهیږي که یو افغان چې په مدرسه کې یې زده کړې کړي دي؟ حقایق ډیر واضح دي. حافظی صاحب که تاسو ته راشم بیرته د خبرونه راغونډه
کړو، دلته یو خبره غواړم اضافه کړم.
پولانډو
لسته ډیر لاندر ته وایم زه پام چې د الازهر عالم دی هغه د افغانستان په اړه زیات تیږي که داوود مایار شي یو دینی عالم هم نه ده. زه درته واضح یم چې داوود مایار
زه موافق نه یم البته هم دې سره ا دې له خطر هر هغه چا چې ډیری څیړنې کړي دي دغه وس فرزن یو څیړنه راوخله چې چا د افغانستان په باره کې کړي ده ممکن 50 کتاب تالیف کړي دي تر هر افغان ډیر پوهیږي. دغه وس چې زه په ازادي راډیو کې کار کوم او زما مخې ته نړیوال راپورونه پراته وي یو افغان د افغانستان له وضعیت دومره نه خبر لکه د اسوشیټډ پریس آژانس خبریال، لکه د رویټرز خبریال، لکه د فرانس پریس خبریال، لکه د جرمنی د ډی پی ای خبریال، داسې نه ده. وسو په دې مکان کې وسو لیکن لاغه نه دومره نه یو خبر. حافظی صاحب تاسو ته راشم، ستاسو په باور دغه اقتصادي ابعاد که چیرته دغه په دغه مؤسسي خپل کارونه هم دغه رقم بند وساتي په لنډ مهال کې د ژمي تر اخیره اقتصادي ابعاد څنګه توضیح کوي؟
اول خو تاسو ته عرض وکم چې تر هغه بریده پورې چې زه پوهیږم په اسلام کې هم د ښځې کار کول منع نه ده او په خپله د حضرت پیغمبر میرمن خدیجه الکبرا په خپله تاجره وه، سوداګره وه او تجارت یې درلودله، ډېر لوی تجارت درلودله. او په تاریخ د اسلام کې زموږ په ګاونډي هیواد کې بېنظیر بوټو صدراعظم پاتې شوي دي. په ډېر نور هیوادونو کې هم د خزینه ډیر تحصیلات لري کار کړی دی. په اسلام کې د خزی تحصیل معنا نه دی، اطلب العلم او لوکان بسین دا ټولو ته دی، د خزینه او ته هم دی او نارینه او ته هم دی، دا ټولو ته دی. یو بل چې دا محدود معیارونه چې هغه اسلامي بنه هم نه لري چې خزو سره دښمنی است، خود خزو وده سره دښمنی او اجازه دی کار نه ورکول، دا خو نیمایی دی نفوس دی او هیواد چې په عین زمان کې نیمایی دی کار دی قوت دی او هیواد دی او انساني شتمنی دی او هیواد دی، نو هغوی د کار څخه نه باید محروم اوسي. دوی چې د تحصیل څخه محروم وي، یعنی معنا یې دغه دی چې دوی د لوړو کارونو لپاره بیا آمادګي نشي نیولی، د ټولنې څخه پس پاتې کیږي. نو لهذا زما وړاندیز دغه دی چې ځینې منل شوي اسلامي انساني اخلاقي او مدني مسائل دي چې هغه باید ومنل شي. په هې ځای د دنیا کې مثلا انډونیزیا ډېر لوی غټ هیواد دی او ډېر قدرونه یې خزینه دي، حتی یو ښځه رئیس جمهور هلته پکیر شوې ده په مالیزیا کې، په انډونیزیا کې چې ټوټورو څخه غټ او لوی او د نفوس له مخې شمیر تقریبا لس چنده دی افغانستان،
او د اقتصاد له پلوه هم افیزي صاحب سش کاله تر تریلیون ډالر اقتصاد لوړ دی. بله،
یعنی دا اقتصاد چې دی چې خو یو کار ساده کار دی او بحران کار دی. یو نفر عادي کار کوونکی دی چې چرته صفائی کوي $15 یا $1 تنخواه اخلي، ولې یو متخصص په کال کې 1.5 million dollars سیلری یا تنخوا لري، او هغه د تعلیم له برکته دی. که ښځه وي که نر وي، نو د افغانستان نجونې هم ډېر بااستعداد دي. هر چیرته چې دوی ورغلي دي په خارج کې دوی ته زمینې د تحصیل برابر شوي دي. دوی په رقابتونو کې ډېر سرلوړي او ډېر په برم سره خپل اخلاقي مسؤلیتونه او علمي مسؤلیتونه ترسره کړي دي. نو په دې خاطر باندې یو ورځ هم د خلکو د تحصیل څخه محرومول د وطن سره جفا ده. زه دغه سره په هیڅ دلیل موافق نه یم چې څوک څه ډول فکر کوي. دا خو اسلامي هم ده، دا خو انساني هم ده، او دا وطني مسله هم ده. نو د اقتصادي اړخه دا خو نیمه د نیرو د کار د هیواد دی. که چیرې هیڅ هیواد نشي کولی چې پرته له ښځو په بشپړ اقتصادي وده ځان ورسوي، تاسو ماته یو برسیره راکړئ، یو څه راکړئ چې برسیره کوي چې چیرته داسې په دا محدودیتونو کې یو هیواد پرمختګ کړی دی. نو زما غوښتنه دغه ده چې ټول سره په حقایقو باندې باید تمرکز وکړو، په اصلي ضرورتونو د هیواد باندې باید تمرکز وکړو. د شرایطو پر بنسټ علمي مسائل ته باید تغییر ورنه کړو. هر څه چې حقیقت دی هغه باید وایو، دا شهامت د بیان د حقیقت ولرو، ځکه چې د مشکل رفع کول په اول ګام کې باید مشکل په رسمیت وپېژندل شي. کله چې مشکل ماسمالی شي او چیرته یو درز دی او تعمیر غورځیږي او موږ ورته یو ګلماله وکړو چې هغه د نظر څخه پوت شي، دا خو بیا کور رنګیږي لبینه شي. نو په دې خاطر باندې زه برسیره خپل تجربې له مخې، خپل یو کم معلومات چې لرم پر بنسټ باندې عرض کولی شم چې د تحصیل څخه د نجونې محرومول افغانستان سره جفا ده. د کار څخه د خزینه کارکوونکي محرومول دا مستقیم اقتصادي منفي اغیزه لري په افغانستان کې. نه یوازې هغه کورنۍ تبا کیږي، بلکې زموږ اقتصادي هغه چرخه او هغه کیش انفلوئنس چې پکې راځي، یا هغه عوامل د تولید او عوامل د تجارت، هغه ټول شیان سره صدمه کیږي. مثلا یو نفر چې هر میاشت 10,000 یا 20,000 یا 30,000 افغانۍ د مارکیټ څخه خرید کول، خپل د کوڅې د دوکان څخه یا د منډۍ څخه، هغه دوکاندار اوس په چا باندې خرڅ کړي دا مال؟ خو هغوی هم تبا کیږي. بیا هغه سوداګر چې دا مال راولي او په ګودام کې لري، هغه دوکاندار چې ونه نیسي ځینې، په چا باندې خرڅ کړي؟ نو دا چرخه له بینځي دا
حافظي صاحب محترم حافظي صاحب دلته مخکې معیار صاحب هم دې ته اشاره وکړه، هډول صاحب هم، چې کېدېشت چې دا موقت بندیز وي او وروسته ځکه چې تر انګلستاني پورې طالبانو دا مسله ځنډولې ده. لیکن له اقتصادي اړخه چې تاسو درې سره په اقتصاد تخصص لري، له اقتصادي اړخه فرضاً زه یو مثال تاسو ته درکم. د امریکا په متحده ایالاتونو کې څو میاشتې مخکې هغه شمیر زمایر شوی دی چې 50,000 که 60,000 دندې لغوه شوې وي. په همغه ورځ د دنیا په ټولو بازارونو کې د نورو اسعارو په مقابل کې ډالر کته شو، قیمت ارزش له لاسه ورکړ. لیکن آیا د افغانستان غوندې یو خوار وطن کې چې شاوخوا 40,000 میرمنې د یوې ورځې لپاره هم له کاره ګوښه سي، په اقتصاد باندې تاثیر نه کوي، منفي تاثیر؟ مایار صاحب بله،
تاسو دا څه ته وګورئ، افغانۍ افغانۍ د ډالر په مقابل کې په دغه تېر اونۍ کې خپل ارزښت لاسه ورکړی دی.
دوه فیصد. مایار صاحب په همدې برخه کې به په لنډو ستاسو نظر واخلم.
نو پدې کې شیبر څه پدې کې شک نشته چې په اقتصادي ابعادو کې د تاثیر لري او ډېر تاثیر منفي تاثیر په صورت کې لري چې دا مسله زر حل نشي. زه د امارت اسلامي د رهبری نه دا هیله کوم چې د کوم موانع چې دوی په ذهن کې دي دغه موانع زر پورته کړي، تر څو چې دغه د ارزش کلي مسله چې دی تنه یو بوده چې تاسو مطرح کړو په مختلف اقتصادي ابعادو کې افغانستان ضرر ونه کړي.
او مننه هډوال صاحب، تاسو نظر واخلم، تاسو څه پیغام لري؟
حفیظی صاحب دینه خفکیږي. حفیظی صاحب چې کوم استدلال په بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها وکړ، بیبي خدیجه چې وخت خپل سی ای او عملیاتو د پاره مامورین لرودل، بیبي خدیجه د کور نه د تجارت د پاره نه دوتی، بیبي خدیجه د سرمایه مالک و نظر
هډوال صاحب فکر نه کوي اډوال صاحب، اډوال صاحب، بیبی عائشہ، بیبی عائشہ لکور نه ووتلې، بیبی عائشہ لکور نه ووتلې د جمال په جنگ کې برخه نه واخیست. دا بس نشو خلاصول په دې برخه کې کچرت نه ماننه ستاسو نظر
رسول الله ختم خپل خپل مېرمن به ځان سره بوله چې هر
جبه برکشي وو. ما تاسو مثال درکو چې بیبی عائشہ د جمال په جنگ کې برخه نه واخیست. ستاسو نظر له اقتصادي اړخه نه اسلامي اړخ ته نه ورته، ځکه چې دا اوس بس ته اقتصادی اړخه کې ستاسو نظر پلانټو
زه خبرکی کې تم خبرکیګه صرف استدلال چکو لکه به استدلال کې دقیق او زما مطلب ده چې بیبی خدیجه رضی الله تعالی عنها تاجر وه، لیکن د تجارت د پاره په تاریخ کې څوک دا ثابت نه کی چې دا کور نه وتی د تجارت د پاره هغه خپل مامورین لرودل.
خو ما بل مثال تاسو صدر کو و ډول صاحب دا بس نشي خلاص دي. ما تاسو د بیبی عائشه مثال درکو هغه بیا څنګه د اقتصاد په ارتباط ستاسو پلان دوبه خپل نظر سره شریک کړئ.
دې کې هیڅ شک نشته چې منفي اثر لري، لکه څنګه چې نور دوستان زو سره موافق مایار سي افسر حفيظي سي افسر منفي اثر لري. خدای جل جلاله دې وکړي چې دا ډېر کم د فخت د لپاره وخت د بندیزونه او دا بندیزونه اوچت شي او زمونږ خلک چې دي غریب خلک دي، بیچاره دي، مظلوم دي، فقیر دي، بیروزګار دي، ورس فورس غدایګری اضافه کیږي نور به اضافه شي او د سخت بدبخت سره به مخامخ شو. خو خدای نه خاصه زر د بندیزونه اوچت نشي.
ډیر مننه له همدې سره به د خبرونه راغونډ کړو د اقتصادي چارو کارپو ازرق شافیزی، د اقتصادي چارو کارپو محمد داود مایار او د اقتصادي چارو کارپو عبدالشکور هډوال. تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. د ازادي په سپو کې تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. شدی
پیدا کیگی خر لمس خو پیدا کیگی ایک دے خو پیدا کیگی خر لمس خو پیدا کیگی